پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستا چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فرشتې جلال زین اوري.
په هلمند کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره مهمه مسابقه لري او دا نړیوال سازمان وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې 143 تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه واورئ. میوند قلی اردو وایي چې د افغانستان ځواکونو د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د 215 میوند قلی اردو د رسنیو مسؤول عبدالقدیر بهادرزي د دې عملیاتو په اړه چې تېره شپه سوي دي د ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه د 215 میوند قلی اردو پل جزتامونو د هوایي او توپچي ځواکونو په ملاتړ د مارجه ولسوالۍ په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې امنیتي او دفاعي ځواکونو نیولی ده.
بهادرزي زیاته کړې چې د مارجې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو چانیز عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې تر 300 زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېرې سیمې حکومتي ځواکونو نیولې دي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې مشر دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسیټډ پرس اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ او په ټي 20 مسابقو کې یوازې یوه مسابقه وروبایلله. دوی له ویست انډیز څخه وګټلې. سبا د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دغه سیالي د یوه ورځ ده او ټیسټ مچ ده. د افغان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 143 تنه و. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې ډېر دا کسان په ډزو وژل سوي دي. د زیاتو نور کسانو د زخمي کېدو خبر هم تایید شوی دی. د ایران حکومت دا شمیر رد کړی دی. د ازادي راډیو د ایرانۍ برخې راډیو فردا په حواله په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 4300 کسان د ایران د دولتي ځواکونو په لخوا په 300 ولایتونو کې نیول شوي دي. په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپای پاسداران ځواک عمومي قمندان حسین سلامي غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو ناکراریو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس درلودلو ته تورن کړل. د ایران په سولو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل سوې چې حکومت د تیلو نرخ لوړ کړ. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره د اوبو شیندونکي ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ او بیا یې پر هغو اوبو شیندلې او یو شمېر فعالان یې ونیول. د اپوزیسیون یو مشر جیورجی وشدزه خبریالانو ته وویل چې پولیسو د اپوزیسیون د سیاستوال په ګډون 9 کسان نیولی دي. د اپوزیسیون د نږدې شلو ګوندونو د پلویانو په ګډون معترضان چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات غواړي پرون وروسته له هغه د ګرجستان د پارلمان مخې ته راټول شول چې واکمن ګوند د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه رد کړه. معترضان غواړي د انتخاباتو سیستم له مختلف څخه متناسب ته بدل شي. او په البانیا کې 4 کسان د سخت زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله په البانیا کې ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و. د زلزلې مرکز د رپورټونو پر اساس د البانیا د مرکز تیرانا په 10 کیلومتره کې و. د البانیا جمهور رئیس الر متا نن خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډېر ډراماتیک دی، خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوي دي. د البانیې په هغو سیمو کې چې د سمندر خواته نږدې پرتې دي، د زلزلې شدید ټکانونه محسوس سوي دي. د البانیې جمهور رئیس ویلي دي چې د ژغورنې مامورین په هغو سیمو کې چې ودانۍ نړېدلې دي کار کوي او هڅه کوي چې خلک د نړېدلو ودانیو له خاورو او خرابو راوباسي.
تاسی ازادی رادیو تا اواجی است. نن سه شنبه ده دلین دی یخ اوس 15 د نومبر شپږویشتمه اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي.
لیست تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګ شوي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیسیون ته دوی سپاري.
دا هم اورئ چې کمیسیون وایي که په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورنه کړل سوه نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه جلا پرېکړه کوي.
که اجازه رانه کړل سوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي.
په کونړ کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پېښې زیاتې سوي.
هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. داسې موږ سره شته دی چې مړونې بار ملکونو کې دوی ته حق حقوق نه رالیږو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هېواد د پوځ د مشر د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. افغانستان کې د غرمې 12:00 او 8:00 کېدونکې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. دغه کمیسیون وایي دغه نوملړ باید د لړم یا قرب پر 28مه دوی ته سپارل سبب وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې په عملیاتي چارو بوخت دي، خو د دې کسانو پر نوملړ کار روان دی. امید ظهیرمل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پرېکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې ویلي یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پرېکړې عمل وکړي.
فیصله مونږ ته رسیدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید پاتې وشتم دې میاشتې باندې دا لیست مونږ ته سپارلی وای. خو لیست تر اوسه پورې مونږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګ شوي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیسیون ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15مه نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 28مه نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29مه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشرې هوا عالم نورستانۍ لخوا لاسلیک شوی او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي، خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وایي لا هم به انتخاباتي جرایمو د تورانو د نوملړو پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته کار ور باندې روان ده، نو ډېر زر به ولېږي. پسې بل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو او هغوی هم باید دقت نه کار واخلي چې هغه کارمندانو چې درغلی کړې ده یا سرغړونه کړې ده د اصولو مطابق کار نه ده کړی، هغوی هغه دقیق کړي، وروسته د دقت نه به انشاءالله ولېږي.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پریکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو پریکړو په عملي کولو کې جدي نه دی.
بلې پاین دا چې د موټرز ټکټونو تبر نور هم لاسته پیدا کوي او هغه باندې لږه اخنه انتقادونه کوي په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندگی نو د خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. باید کمیسیون یو پرېکړه چې کوي د پرېکړې په ټول عواقب باندې باید مخکې نه فکر وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې یو شمېر نورې پرېکړې کړې چې وروسته یې په عملي کولو کې پاتې راغلی. د دې کمیسیون لخوا د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې زلونو زنټ درایو بیا شمیرنی بهیر پایل او بیا تاخیر هغه څه دي چې لکبلای پر دې کمیسیون انتقادونه کوي. بل سالی صاحب
ډیر مننه. د امید ظاهر مال پراپور کې موږ ورډل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وي د ټاکنو خپلوا کمیسیون لا هم د خپل هغو کارکونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي. خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې پر دې لیست کار روان دی. که څه هم پر دغه کمیسیون باندې د بیلابیلو اړخونو لخوا انتقادونه سوي دي خو کمیسیون وایي چې دوی هم له ځینو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د خبرتو خپلوا کمیسیون وایي که په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورنکړل سوه نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه فیصله کوي. د دې کمیسیون مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې نن ممکن دوی ته د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل سي. د ثبات او همپالنې تیم پلویانو په وو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې تړلې دي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنکړل سوه د کمیسیون رهبري به په دې اړه پریکړه وکړي.
کوشش وکړو که نن مونږ ته اجازه راکړل شوه چې مونږ هلته تفتیش به شماري وکړو او که اجازه رانه کړل شوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي. که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به زمونږ بیا شمېرنه خلاص شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو موده وړاندې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه شوې ده او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنکړه چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي فریدون ځنوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي ورکی حاضر وي.
دته کوم کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورونې او بهرنۍ څارونکو په مخ کې ووسی، د رسنۍ په مخ کې ووسی ترڅو موږ اردول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغه ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دي. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایې د په بیلولو ټینګار کوي او وایي که دا ونسي د کمیسیون پریکړې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم ټینګ بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی باید خپلو کارونو ته پرېښودل سي تر څو او څوک دې ورکې مداخله ونه کړي. په کمیسیون کې بې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته واستوي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول خو کمیسیون د دو نیټو په نرخ سره لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې د نړیوال بانک پرختی پروګرامونه باید داسې تنظیم شي چې له اقتصادي ودې، کارموندنې او بېوزلۍ د کمولو لپاره مرسته وکړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی او نړیوال بانک ځانګړي استازي ترمنځ ترسره شوې دي.
د افغانستان دولت هم د دې غوښتنه کوي چې هر هغه برنامه چې د نړیوال بانک سره تطبیقو هغه باید داسې ډیزاین داسې جوړ شي چې په درې مهمو محورونو باندې وترسېږي. یو دا چې باید د افغانستان د اقتصادي ودې سره کومک وکړي، بل دا چې خلکو ته کار جوړ کړي، او درېیم دا چې د بېوزلۍ یا د فقر سره راکمولو او له منځه وړلو کې کار وکړي.
نوموړي وویل چې نړیوال بانک په زیانمنو ناسمو اقتصادي او پراختیايي چارو کې خپل پروګرامونه داسې تنظیموي چې د پرمختګ تر څنګ له اقتصاد سره هم مرسته وکړي. په کندهار کې د جغرافي نښانو یا جی آی د سیستم عملی چاري پیل شوې دي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدن ازادي راډیو ته وویل د دوی تخنیکی ټیمونه کار کوي سو په بیلابیل ولسوالیو کې دغه محصولات راټول کړي.
زم تخنیکی ټیمونه کار کوي په هغه ولسوالو کې او په دغه ولایتو کې چې دغه درې محصولات پکې تولیدېږي، نو دا به جی آی شي یا جغرافیوي نښې نشانی بشي.
په دې نوې پروژه کې به لومړی د کندهار انار، د پکتیکا، د خوست او کونړ جلغوزي او د کندهار زعفران جی آی شي. دغه سیستم د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په همکارۍ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازي د دفتر او جی آی زیټ په مالي ملاتړ جوړیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ روش 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ شپېته پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پاوز د مشر د کریم ودی د غزولو مخه ونیوله. نوریس نوری دا موضوع تعقیب کړې په استودیو کې. راسره د نوریس په فایل کې د پاکستان د سترې محکمې د فیصلې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دې فیصله کې څه ویل شوي دي.
بلې سالې صاحب، د پاکستان سترې محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غزیدل وځنډول. البته سترې محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید باجوا چې د 2014 کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوز د لوی درسیز په توګه ټاکل شوی او دغه دنده تر اوسه مخته وړي، روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ یعنی د همدې اونۍ د پنجشنبې پورې پای ته رسیږي او نوموړی باید انتخابات وکړي. د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غزیدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه، بلکې د هېواد د ولسمشر عارف اولوی دی.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د لوی درستیز د کاري مودې د غزولو پریکړه کله کړې و؟
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اگست میاشتې په 19مه د پوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوا دنده د درې نورو کلونو په مخه غزولې و. هغه مهال د پاکستان د عمران خان د صدر اعظم د دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې عمران خان دغه فیصله د سیمه د امنیتی وضعیت د او د غراز زینورو مهمو دلایل لامل انکړی ده. د پاکستان پوز لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو زوکمن پوز دی او لوی در سیزن په دې هیواد کې په ویل کېږي چې تر ډیره په چارو کې لاسوهنه کوي یا مداخله کوي او تقریبا د پاکستان سیاست تعیینوي. خو که چیرې سبا ستره محکمه دغه وروستۍ فیصله وکړي چې قمر جاوید باجوا نشي کولای چې د درې نورو کلونو لپاره د پوز د لوی درسیز په توګه دنده مخته یوسي، نو دی مجبور دی چې باید انتخابات وکړي، ځکه د راتلونکي پنجشنبې په ورځ درې کلنه دوره پای ته رسیږي.
ډېره مننه له نوریاس نوري نه مو واورېدل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوز د مشر یا لوی درسیز د کاري مودې د غزولو مخه نیولې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن رسپانډو تر ډیره پر انتخاباتي کړکی چاو د کاندیدانو پر ائتلاف لیکنی او تبصری خبري کړي دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
800 پر رسپانډي لیکلي د انتخاباتي ټیمونو ترمنس روانه شخړه په بي ساري ډول زیاته شوی او یو پر بل پسې داسې تورونه پوری کوي چې د خلکو ترمنس د نفرت او ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. وړاندې راغلی روان بې باوره او کړکیچن وضعیت ښیي چې انتخاباتي ستونزې تر ټولو خطرناکې مرحلې ته رسولي او دواړه لوري د زور د ښکاره کولو هڅه کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور انتخاباتي ډلې باید اویایو ملسیزه هیره نه کړي او نه اجازه ورکړي چې وضعیت لا پسې کړکېچن شي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي، که څه هم د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو سره یو شمېر نوماندانو، ډلو او کسانو په بېلابېلو نومونو هڅه کړې چې د افغانانو ترمنځ ستونزې او واټن رامنځته کړي، خو اوس یو شمېر نوماندان د ټاکنو کمیسیون له لورې د رایو د بیا شمېرنې بهیر د تحریم تر څنګ په هېواد کې د کړکېچ او ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، د افغانستان دښمنان او په کور دننه سیاستوال او ډلې په ټول توان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د واټن په رامنځته کولو سره ستونزې لا پراخې کړي، څو د ځان په ګټه ترې کار واخلي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور خلک باید د داسې خلکو او اختلافاتو پر ځای په ګډه د خپل راتلونکي او هوسا ژوند لپاره کار وکړي او هیواد له اوسني وضعیت څخه وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې، د کاندیدانو د ائتلاف جوړولو هڅې د څه لپاره؟ وړاندې راغلي، په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ لپاره د یو شمېر کاندیدانو لیدنې او راشه درشه ډېره د تعجب وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د سرمقالې د لیکوال په باور د همدې ډلو مشرانو تر پرونه هم ژور اختلافونه لرل، خو اوس د یو بل کورونو ته ورځي او د ګډو ګټو لپاره د ګډ ائتلاف جوړولو هوډ کوي. د سرمقالې د لیکونکي په باور دا ډول ائتلافونه روان وضعیت لا خرابوي او په وینا یې د همدغو ستونزو او اختلافاتو له امله ملت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی او د ژمي په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې تر اسمانه ختلي، کورنۍ او بهرنۍ پانګوال ننګول شوي او هر څه په ټپه ولاړ دي. د سرمقالې په پای کې راغلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور فشارونه ونه مني او خپلې چارې د ناوړو او د ولسواکۍ ضد غوښتنو قرباني نه کړي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې استازي وایي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې فعال رول ولوبوي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي. له کابله حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا ښځو د حقونو یو شمېر فعالینو او د ولسي جرګې غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په پروسه کې د ښځو معنادار برخه تر نامه لاندې غونډه کې ګډون کړی و وویل مېرمنې کولی شي د سولې پروسه ښه رهبري کړي او له همدې امله دوی اړتیا لري چې پکې په پراخه کچه ګډون وکړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزي کوفي په دغه ناسته کې وویل افغان مېرمنې نه غواړي چې د سولې د روانو خبرو قرباني شي، بلکې غواړي له طالبانو سره په خبرو کې په پراخه کچه برخه واخلي. هغه څه چې موږ یې تمه کوو هغه دا دی چې څنګه د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې رسمن پیل سي، د افغانستان سیاسي مېرمنې، مدني ټولنې او حکومتي چارواکي له حکومت سره یو ځای د یو لوی چتر لاندې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې لپاره د بشري حقونو د کمیسیون مشر عزیزی جلیس وویل دا ناشونې ده چې د مېرمنو له هڅو پرته د سولې راسي. هیڅوک نسی کولی افغان مېرمنې چې په ټولنه کې نیمایي ونډه له پامه وغورځوي او د سولې پروسه کې د مېرمنو شتون رد کړي. افغان مېرمنې باید د سولې پر میز شتون ولري. یو تن مدني فعال عبدالباقی سمندر په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د ښځو د نقش لوبولو په اړه وویل افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د اور او وینې لپاره جګړه کوي او په دغه څلوېښت کلنه جګړه کې افغان مېرمنو زیاته قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له نهو پړاوونو خبرو وروسته د سولې خبرې د طالبانو د یو خونړۍ برید په ځواب کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. اوس چې د دغه خبرې یو ځل بیا د پیلېدو خبرې کېږي، نو افغان مېرمنې غواړي چې په دغه پروسه کې د دوی رول له پامه ونه غورځول شي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کونړ چارواکي وایي چې د نورو کلونو په تله په دې ولایت کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پیښې زیاتې شوې دي. پرون د نومبر 15 په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د ختمولو نړیواله ورځ وه. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیسی میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ګڼو ښځو د کورنۍ تاوتریخوالي او د خاوندانو لخوا ورته د حقوقو نه ورکولو له امله د تفریق غوښتنې کړي او دوی هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
نږدې ورځو کې خو دا طلاق او تفریق لږ زیات شوی دی، په دې خاطر باندې چې هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. داسې موږ سره شته دی چې مړونې بار ملکونه کې دوی ته حق او حقوق نه رالیږو، دلته چې کومه ځمکه لرله هغه یو بل چاته تسلیم کړې وه، د هغې نه هم دوی کوم مفاد دي ښځې ته نه ورکول. ښځې موږ ته عریضې شولې، یعنې موږ وکولی شو چې د هغې نه مو له حقوق واخیستو، یو څو خویندو له طلاق ترې واخیست.
د کونړ په استیناف محکمه کې د وثیقو امیر قاضي عنایت الله شفق وای دوی ته د روان لمریز کال له لومړۍ ورځې تر اوسه د ښځو لخوا له مړونو د تفریق غوښتلو نږدې شل دوسیې راغلي دي چې اکثره څېړل شوي او یو شمېر یې تر سترې محکمې هم رسیدلي دي.
چې څه د محاکماتي بهیر لاندې دي او څه ادارې محاکمو حکمونه کړي دي او استنافي برخه کې قرار لري او څه هم سترې محکمې عادي مقام ته رسیدلي دي.
ښاغلی شفق د جلاوالي او طلاق غوښتلو د زیاتوالي لاملونه داسې په ګوته کوي.
نو په اکثر مواردو کې دغه موضوع ډېره مطرح کیږي چې خاوندان په خارج کې اوسي یا هلته هغه بله ښځه کړي، یا دا چې په کلونو کلونو ناراضي د ښځې ته نفقه کې سوا همدغه رنګ د علاج تداوي مداوي دغه برخه کې خو مراجعه کړې ده او چې د نشتون په صورت کې قانون په صراحت سره ویلي دي یو ښځه کولی شي چې د خپل خاوند د غیابت په سبب باندې هم تفریق غوښتنه وکړي او د همدغه سبب د وجې نه محاکمه حکمونه هم کړي دي.
د اسلام په مقدس دین کې ښځو ته د تفریق غوښتلو حق ورکړی شوی او د افغانستان د اساسي قانون په 95 ماده کې ویل شوی چې که چیرته د یوې ښځې خاوند له 100 کالو څخه زیات په بند محکوم شي، نو ښځه کولی شي چې د 15 کالو صبر وروسته له محکمې د تفریق غوښتنه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښځو لخوا د جلاوالي یا تفریق غوښتلو پیخې زیاتې شوې چې تیره ورځ په ښځو د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
په هلمند کې دیني عالمانو او قومي مشرانو پر ښځو د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. له تیر کال راهیسې په هلمند کې پر ښځو د زور زیاتي پیښې زیاتې سوي. الیاس دایی او نور جزئیات.
د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو د ریاست لخوا د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مجلس ته د دیني عالمانو او قومي مشرانو په شمول سلګونه ښځې هم راغلې. دا تقریبا نوې خبره ده چې په هلمند کې دیني عالمان او قومي مشران د ښځو په ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون کې خبرې کوي او دا د بشریت ضد عمل بولي. د سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دیني عالم عبدالاحد معصومي ول داسې کورنۍ ډېرې دي چې ښځو ته د اسلام او قرآن لخوا ورکول سوي حقوق هم نه ورکوي.
ښځې ته په اصطلاح د یو وسیلې په توګه کتل خشونت دی، یا یوازې یو چاته په دې سره کتل چې باید یوازې یوازې د دې لپاره چې کار وکړي یوازې نور هیڅ ونه کړي، حتی خپل لمونځ او داس هم ونه کړي، یوازې باید کار وکړي، دا هم خشونت دی. او په سپک سترګه کتل دا هم خشونت دی او نابرابري.
هغه حقوق چې په سماوي ادیانو کې بلخاصه د اسلام په مبارک دین کې ورښودو ته ورکول شوي دي هغه معلوم دي. احیانا که هر څوک په انساني ټولنه کې د خشونت څخه کار اخلي هغه بالکل د اسلامي دین څخه انحراف یې بلې خواته کړی دی.
د ښځو په وړاندې د خشونت د کمولو لپاره هر کال د نومبر د 15 نیټې نیولې بیا د همدې کال د دسمبر تر 10 پورې په ټوله دنیا کې پراخ کمپاینونه کیږي او خلک د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای د هغوی سره مرسته هڅول کیږي. په هلمند کې د ښځو د برخې فعالانې له دې جملې فریده محیبي او مازری کاکړ وویل دوی یوازې په کور کې دننه د ستونزو سره نه دي مخامخ، بلکې د کار او دندې پر مهال د ښځو څخه د ناوړه استفادې نظریه موجوده ده.
کله چې خپل میرمنه د پلار کور ته نه پرېږدې ته خشونت ویل کیږي. خشونت یوازې وهل او ټکول نه دي. ښځه یم خو په ډېرو مجلسو کې په قبر یادېږم، لور پردې ده او ورځ به له کور څخه ځي. ښځه یم خو خپل ځینې نارینه مې د افرو د بندولو ته په تلوار کې دي. ښځه یم خو چې واده شوم د ولور د ورکړل شوو پیسو په عوض وژل کېدلی هم سم. خشونت طرز دید و نگاه ما نسبت یک زن هست در اجتماع. ما میبینیم که وقتی زن در اجتماع کار میکنه اون رو به یک چشم دیگه نگاه میکنن، اگر زن گدایی کنه به چشم دیگه نگاه میکنن.
کتوم د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالی په برخه کې حکومت او د شوزو د حقوقو مدافعینو ډیری هلې ځلې کړې دي، خو هر کال د تاوتریخوالی په پیښو کې زیاتوالی راځي. چې د شوزو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې علت یې د شوزو لخوا په خپل حقوقو پوهېدل او په عین وخت کې یو شمېر قضیو ته د عدلي او قضایي ادارو رسېدل دي. د هلمند د شوزو چارو ریاست وایي په تېر یوه کال کې 95 د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړې دي، چې دا نسبت نور کلونو ته د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 تر 30 سلنه زیاتوالی شي. مهم ګرځتي د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio